السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی نن چهارشنبه ده د سور 15مه د 2019 کال د می 15مه تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي او چې بالاخره له ډېر ځنډ وروسته د کابل ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې بېګا ناوخته اعلان شوې. نه ښځې او څلېرش نارینه د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په وروستي لیست کې راغلي دي. په دې اړه تفصیل اورئ. دا هم اورئ چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې ګواکې امریکا منځني ختیځ ته یو لک او شل زره سرتیري وراستوي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت اعلان وکړ چې د کابل ولایت ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوې او درې درشو کاندیدانو د رایې ګټلې دي. د ترخی پله د زندان د بندیانو او پولیسو ترمنځ خو ډب کې څلور کسان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر وباله او رد یې کړ چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلان غور کوي چې ممکن یو لک او شل زرو پورې امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته واستوي. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگان ناوخته د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگان ناوخته اعلان وکړ چې نه ښځې او څلېرش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستۍ لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانقا رضایی د څلېرشتو نارینهو ترمنځ ډېرې رایې لري او همداراز په ښځینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظري، نظیفه زکی او شینکی کډوخیل تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. د کاندیدانو د بریالیو کاندیدانو بشپړ نوملړ د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم ژر تاسو ته خبريږي. د کابل په شمول د افغانستان په دوه ډیرو ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان میاشتې په 15مه وشوې. د انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلان ډیر وخت ونیو. د کابل د پایلو د اعلان ځنډ آن وو میاشتو ته ورسید. له کابل ټول ټال 1400 کسانو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې سیالي وکړه خو یوازې درې درشو وګټله. د ترخی پله زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوي او درې درش نور ټپیان دي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل خوډب د نشه یي موادو ځانګړي زندان کې هغه مهال رامنځته شو چې پولیسو دغلته د یو مشترک امر له مخې تلاشي کوله.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګري کېږي چې په ترڅ کې څلور نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي. په مجموع کې 40 نفر امنیتي ځواکونه هم په دې درګیری کې او په دې برید کې ټپیان شوي.
خغلی رحیمی ونه ویل چې پاریدلی زندانیانو پولیس په کومو وسایلو ټپیان کړي. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب دا ډول پیښې د مخه تر دې هم رامنځته شوې. په ترخی پله او نورو زندانو کې بندیان وخت په وخت شکنجه او د زندان ساتونکو له ناوړه چلند شکایت کوي. د کندهار ښار په چوڼۍ سیمه کې موټر پورې د نښتول شوي ماین چاودنې یو پولیس وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل پرون ماښام د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډک د افسر په موټر پورې د نښتول شوي ماین چاودنې یاد پولیس وژلی او بل ملګری ټپي دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په وروستیو کې په کندهار ښار کې دا ډول چاودنې زیاتې شوې. بلخوا د هرات سیمه ییز چارواکي وایي پرون ماښام د شینډنډ ولسوالۍ په بازار کې یوې چاودنې د یو ماشوم په شمول 15 ملکیان ټپي انکرل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد له خولي وایي چاودیدونکي مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی. د شینډنډ ولسوال حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل چاودنه وسلوالو طالبانو کړي. د خغلی حکمت په وینا په پیښه کې ټپي شوی ماشوم په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړی. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته بللی. مایک پومپیو او سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې کړي. دا دواړه هڅه کوي د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي. د روسیې او امریکا اړیکې په وروستیو کلونو کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعاو او په اوکراین، سوریا او وینزویلا کې د کړکیچونو له کبله ترنګلې شوې. اوس چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر تحقیقات پای ته رسېدلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي له موسکو سره اړیکې جوړې کړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نیت لري چې راتلونکې میاشت د جاپان کې د نړۍ د شلو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللی او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانو غور کوي چې ممکن تر 1,00,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا د اټومي وسلو جوړونې کار چټک کړي. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه خبریالانو ته وویل I think it's fake news. Okay, now would I do that? Absolutely. دا جالی خبر ده، سمه ده. اوس آیا زه به دا وکړم؟ حتما. خو اوس موږ د دې پلان نه لرو چې هیله مې ده تر دې به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډېر سرتیري واستوو. زه فکر کوم دا یو جالی خبر ده. د دوشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو له خولې ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهن تېره اونۍ د ټرمپ د لوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلان وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 1,00,000 سرتیرو استول دي. او په یمن کې حوثي اغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی. د حوثي اغیانو ویاند محمد عبدالسلام د سه شنبې په ورځ وویل دا برید سعودي ته یو پیغام و چې خپل تیری دې ودروي. حوثیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په دې برید سره یې د ریاض او تهران ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړې. سعودي عربستان تایید کړي چې د تیلو پر دوو مرکزونو د سه شنبې په ورځ د بی پلوټ کې برید شوی او دای تروریستي بریدونه بللي. سعودي عربستان او د خلیج اته نور هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. د پوځي ائتلاف د 2015 کال رئیس په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو باندې هوایی بریدونه کوي. خبرونه مو لازدي رادیو واوریدل. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. په دغه پروګرام کې مهم مسایل لرو. له هغې ډلې به درته ووایو چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون بېګان ناوخته 33 هغه کسان معرفي کړل چې د کابل ولایت د ولسي جرګې په وروستیو پایلو کې بریالي اعلان شوي دي. پرون د څرخي پله په زندان کې د پولیسو او د زندانیانو ترمنز اخوډه بشو. 33 کسان ټپیان شوي دي او همدارنګه 4 زندانیان وژل شوي دي.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګري کېږي چې په ترڅ کې 4 نفر شورشیان وژل کېږي او 14 نفر نور ټپیانېږي.
منځنی ختیځ ته د امریکا د 1,00,000 سرتیرو خبر ولسمشر ډونالډ ټرمپ جعلي وباله.
زه فکر کوم دا جعلي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما. خو اوس موږ د دې پلان نه لرو.
نور مسایل هم لرو. د پروګرام په پای کې به تاسو د ژوند رنګونه هم خپاره کړو. بیا هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون له ډیر ځنډ وروسته بالاخره د کابل ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې. پایلې بیګان ناوخته د کمیسیون پر ویب سایټ باندې خپرې شوې دي. 33 کسان د کابل ولایت ولسي جرګې په انتخاباتو وروستیو پایلو کې راغلي دي. 9 ښځې او 43 نارینه بریالي کاندیدان دي. ټول ټال 804 کاندیدانو ځانونه د کابل ولایت کاندید کړي وو چې بالاخره 33 وګټله. په دې اړه لنډ راپور تر دمه وروسته.
ازادي خبری مجله اوري.
بلاخره لډیر ځن روسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسون بیگانه وخت اعلان وکړ چې نه خزي او چلیدش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو پورستی لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانغا رضایی د چلیدشتو نارینه و ترمنځ ډیر رای لري، او همدارس په خزینه بریالی او کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کړو خیل ځای لري. د کابل په شمول د افغانستان په دوه دیرش ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان 15مه وشول، خو د کابل د پایلو اعلان شاوخوا او میاشتې وخت ونیوه. له کابل ولایته 304 تنو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه سیالي وکړه، یوازې 33 تنو وګټله. د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې په دې خاطر ځنډنې شوې وې چې څو واره په ابتدایي لیست کې پاتې راغلیو کاندیدانو مظاهرې وکړې او د پایلو د لغوې غوښتونکي شول. بریالیو کاندیدانو هم له دې چې وروستۍ پایلې نه اعلانې دي، د نوي پارلمان د پرانیستې په غبرګون راپاڅېدلي وو. دوی د ولسی جرګې د یوې رسمي جلسې د دایرېدو مخه هم ونیوله. د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې داسې وخت اعلان شو چې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت په تور ولسمشر اشرف غني پخواني کمشنران لرې کړل او پر ځای یې نوي کمشنران وګمارل. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د ګڼو درغلیو، لاسوهنو او فساد په اړه باندې زیات انتقادونه وشول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست پرون د کابل په ترخیب له زندان کې د پولیسو او زندانیانو ترمنځ خو ډب شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تلاشۍ پر وخت زندانیانو کوشش کاوه چې د پولیسو وسلې واخلي او ګډوډي رامنځته کړي. په اخو ډب کې د کورنیو چارو وزارت په خبره څلور زندانیان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې زندانیانو شل پولیس هم ژوبل کړي دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان یو راپور جوړ کړی چې اوس خبرو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت او څرنوالۍ د یو ګډ امر له مخې پولیسو هڅه کوله چې د پلچرخي له زندانه ټلیفونونه او نور ممنوعه وسایل راټول کړي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چې پولیسو له درې څلورو بلاکونو دغه وسایل راټول کړل، خو کله چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې بلاک زندانیانو نه یې ټلیفونونه راټولول، نو د دغه بلاک زندانیانو له انکار تر څنګ پر پولیسو او څرنوالانو حمله وکړه. ښاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړي سر کې هوایي ډزې وکړې او وروسته د غستونزه په نښته بدله سوه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته.
یو تعداد محبوسینو امنیتي ځواکونو په څارنوالانو یورش راوړل. په دې ډزو په پایله کې څلور نفره محبوسین وژل کېږي، 14 نفره نورې ټپیانېږي او 20 نفره په مجموع کې پولیس یې امنیتي ځواکونه یې دوی لرورې ټپیان شوي.
ښاغلی رحیمی زیاتوي چې وضعیت اوس د پولیسو په کنټرول کې دی او اخړ او ډب پای ته رسېدلی. د کابل پلچرخي زندان چې د کابل ښار په ختیځ کې موقعیت لري، د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخدره موادو او جنایي پیښو زرګونو زندانیان پکې بندیان دي. د جمعه خان په نامه یو تن بندي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه شاوخوا 2 بجې وسوه او په خبره په پیښه کې د 500 په شاوخوا کې زندانیانو او پولیسو ته مرجو بلا وخته.
جنگ پر دغه باندې روان و چې زلمی منګل رااله زموږ ټلیفونان یې ټولوله. هلته رالی بندیانو ټلیفونان نه ورکوله چې موږ خپله کورو سره اړیکه نه شو. دوی ټلیفونان غوښته برا زور وکړې د بندیانو او د حکومت تر مابند جنگ رالی چې رئیس منګل خپله کومندا ورکړه کې تی ولاته. جنگ اوس ټکانې پر کړی دي. تر 500 کسانو زیات بندیان، زخمیان او شهیدان شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو او ساتونکو ترمنځ جګړه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دا ډول پیښې سوي چې مرګ ژوبله هم درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوښنیوالې د 12 پګنې منځنۍ صفه او 5.15 باندې خبرونه کو. اوس به ورشو د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې احمد شیبر لوستي.
نیوزویک مجله په خپل تازه غنه کې د داسې دوه مخیزو اسنادو د ترلاسه کولو خبره کوي چې پکې راغلي دي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د دفاع وزارت چارواکي د مالی کال تر اخره افغانستان ته سفر منع کړی دی او په دې برخه کې د کانګرس لغړی غوښتي دي چې دا بندیز پلی کړي. خبرونه لیکي چې د سفر په برخه کې د غوړانديس چې نږدې یو کال مودران غړي په داس وخت کې شوې دي چې تیر اونۍ طالبانو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړي بریدونه وکړل. یو شمیر دیموکراتانو نیوزویک ته ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني حکومت پر مهال افغانستان ته پر سفرونو محدودیتونه سخته شوي دي چې له دې سره د کانګرس د څارنې مخه نیول کیږي. خبرونه وړاندې لیکي داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د بندیز د وړاندیز هرکلی ډیموکراتان وکړي، نو شاید د کانګرس د ډیموکراتانو او پینټاګون ترمنځ نوې لانجې ته لار پرانیسي، په ځانګړي ډول چې پوځي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د 2019 مالي کال له بودیجې څخه 1 میلیارد ډالر له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړېدو ته ځانګړی کوي. د خبرونې په باور د دې پیسو تر نیمایي زیاته برخه په اصل کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د حمایت او د امریکایي ځواکونو د تقاعد د سیستم لپاره ځانګړې شوې وي. ډیموکراتان په کانګرس کې اکثریت او د مکسیکو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دیوال له جوړېدو سره مخالفت کوي. کنورزیشن خبرونې د افغانستان د جګړې او سولې په ارتباط یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په لوړه کچه وروستیو خبرو کې مهم پرمختګونه شو، خو داسې پرمختګ وشو چې سولې ته شرایط بهتره کوي. ورسپانه لیکي دا مهمه ده چې د لومړي ځل لپاره طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې د دوو لوریو په توګه مخامخ خبرې سره کوي. په مقاله کې بیا لولو چې د امریکا او طالبانو له مداخلې پرته بل سوله ییزه حل لار نه تر سترګو کیږي. کنورزیشن ورسپانه بیا لیکي دې ته اړتیا شته چې هر لوری یو څه له لاسه ورکړي تر څو خپل ستر اهداف ترلاسه کړي او د وینو د بهېدو مخه ونیول شي.
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب سټ باندې هم واوري. د یواد په کچه د سوځیدلو درملنې لومړنی ځانګړی مرکز پرون په کابل کې پرانیستل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز پرون د دغه مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل دغه مرکز په مجهزو وسایلو سنبال دی او د سوځیدلو ښه درملنه به پکې وشي. سوځیدلي کسان هم د دغه مرکز پرانیستل یو مثبت اقدام بولي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سوځیدلو د درملنه لپاره د استقلال او د هرات پر ځانګړي روغتون سربېره اوس د هیواد په کچه په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سوځیدلو د درملنه یو مرکز پرانستل شو. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د سوځیدلو د درملنه په دغه مرکز 3.5 میلیون افغانۍ لګېدلې چې 50 بستر او لازم تجهیزات لري. د دغه وزارت چارواکي وایي پخوا تر دې د ځان سوځولو پیښې 10% وې، خو 15% ته راټیټې شوې دي. عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل د دغه مرکز له فعالیتو سره به د سوځیدلو له امله د مړینې سطح صفر شي.
خودسوزی، انتحار و انفجار
د موبایل د ځان سیزنې، انتحار، چاودنو او سوځیدو د پیښو ډیروالی او د درملنې د ځانګړو مرکزونو نشتون ته په پام وپتل شو چې دغه مرکز جوړ شي. دا یوازینی مرکز دی چې کولی شي د سوځیدلو ډیرې ستونزې تر پوښښ لاندې راولي، ځکه زیدل ناروغان ځانګړي درملنه ته اړتیا لري. یعنی که یو خزه وسوځي جلا کوټه ته ضرورت لري. حالا چې په خوا پر روختونونو کې دا زمينه برابر نه و،
قبلنی زمينه برش مساعد نه و،
که څه هم د عامه روغتیا وزارت د سوځیدلو د خې درملنه لپاره دغه مرکز ګټور ګڼي، خو وایي چې د ځان سیزنو په خو ته پکتو اوس هم په هیواد کې د سوځیدلو د درملنه امکانات لږ دي. د استقلال روختون د سوځیدلو د درملنې د سانګې مسؤل کمال الدین فیضی ازادي رادیو ته وویل په دغه روختون کې د روان کال له پیل نه تر اوسه د ځان سیزنې 200 پیښې ثبت شوې دي. اغلی فیضی وایي د ځان سیزنې پیښې یو لوی ګواښ دی په تېره د ښځو پر وړاندې، خو د تیر کال په پرتله پکې کموالی راغلی دی. 14 کلنه حسینه چې پښې سوځېدلې وایي د درملنې لپاره هندوستان ته لاړه خو بې نتیجې بېرته ستنه شوه. دې وویل 2 کاله مخکې په سندلۍ کې سوځېدلې وم، هندوستان ته لاړم، عملیات شوم خو نتیجه یې ورنکړه. بیا د استقلال په روغتون کې بستر شوم، ډاکترانو وویل باید عملیات شي. له عملیات وروسته اوس ښه شوی یم. سربېره پر دې ډېری کسان په تېره ښځې او ماشومان شته چې په پیښو او یا د دوی او یا د دوی د کورنیو د نه پاملرنې له امله سوځېدلې دي. مرمن وحیدا لخپل لور سره یو ځای د غازو د بالون د چاودیدو په پیخه کې سوځیدل چې وز د کابل د استقلال پر روختون کې تر درملنې لاندې ده.
راستیم د پختان غاز باندې وینځي غاز دار کړ تو غاز
دی بل دګ می په خور غاز می ولګاو لاندې برخه ور واخیست ځکه سلور کیلو می پکې اچول وو اور زیات شو کمپله می پرې واچو له هغه وروسته د غاز بالون وچاودید مخلاصونه وګې می وسوځید لور می هم سوځیدل ده. وحیدا وای کس هم دلته درمل په خپل ناروغان اخلي خو د درملنې چارې ښې دي.
ازادي راډیو ته غواګی است. اوس هم ورزو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکي وایي اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري، له امله یې زده کوونکي او ښوونکي ستونزو سره مخ دي. چارواکي هم مني چې ښوونځي سرپناه نه لري، خو په روان کال کې به 55 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. تفصیل د روح لانوري په راپور کې.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د اسلام آباد کلی د ښوونځي زده کوونکي روح الله وای ښوونځی سرپناه نه لري، چې کله باد او باران شي نو دوی د کیناستلو دپاره ځای نه لري او ښوونکي اړ وي چې زده کوونکي رخصت کړي او که باد او باران نه وي بیا په سپیرو خاورو کې شین اسمان لاندې ناست وي.
زموږ مکتب کې ستونزه دا ده چې دلته تعمیران نشته او نور ټول دوړي دوړي وطن دی.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي امان الله مانوي په سیمه کې زده کوونکي په بې سرپناه ښوونځیو او سپیرو خاورو کې زده کړې کوي، چې د درسي بهیر د ګډوډېدو تر څنګ روغتیا ته هم زیان رسیږي.
او تخریب شوي دي تعمیرونه، څه لږ لږ تعمیرونه وو خو هغه د منځه تللي دي. د کار نو لیدل شاګردان چې دی داسې لکه په ځمکه کې ګیري درۍ نه لري، د غوړولو شی نه لري، د سوري دپاره داسې کوم پروګرام نشته، نو همدغه سي ستونزو سره مخامخ دي. دا صحت لحاظ نه غټ تاوان رسي ماشومان ته، ځکه دغه دوړې دي هغه شکل دي کې کینی نو هغه تابن مریضيږي.
رازیا د پارون اړوند د پرونس پلیسه کې خون کې دوايي نجونې د زده کړ سره پوره مینه لري، خو د تعمیرونو نشتوالی زیات انجونې ښوونځي ته لتګ زړه تورې کړې دي.
ستونزه دا ده چې د ښځو مکتب صحیح نه دی، دلته مختلف دی، خو داسې دي چې غټې جنکۍ چې کم دي لسم صنف او اتم صنف نهم صنف هغوی چې دی په حجرو کې سبقونه وایي. مکتب ته خو راتلی شي خو دومره هغوی وایي چې دلته نظام صحیح نه دی، دا لا څنګه مکتب دی؟ وایي خو له تعلیم نه خلک زړه توری.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې 155 ښوونځي ودانۍ نه لري، یوازې په روان المریز کال کې به 55 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
په 1998 کال کې په نورستان کې 55 مکاتبو دپاره ودانۍ جوړیږي او موږ مطمئن یو چې په 99 کال کې به په نورستان کې په ټولو مکاتبو چې هغه سرپناه ودانۍ نه لري په هغې باندې به کار شروع کیږي او دا تنها وعده نه ده او عمل.
نورستان د هیواد په ختیځ کې یو لرې پروت او غرنی ولایت دی چې د چارواکو په وینا پکې د ټولو ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانیستې دي. نجونې او هلکان کولی شي چې پکې زده کړې وکړي، خو د دوی د تعلیم په وړاندې یوازینی ستره ستونزه دا ده چې په سلو کې 50 ښوونځي یې ودانۍ نه لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر وایي داسې کوم پلان نشته چې 1,000,000 امریکایي سرتیری دي ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته واستوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې خبرو مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي سپینه ماڼۍ په داسې یو پلان کار کوي، خو ولسمشر ټرمپ دا خبر جعلي بللی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل که چیرې ایران د امریکا پر ګټو برید کوي د متحده ایالاتو ځواب به سخت وي. تفصیل.
په داسې حال کې چې په رسنیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د مخامخ کېدنې بحثونه تاوده شوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې منځني ختیځ ته د اضافي امریکایي سرتیرو پر استولو خبر کړي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې سپینه ماڼۍ د ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته د 140,000 امریکایي سرتیرو د استولو پر امکان غور کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا مهال داسې کوم پلان نشته، خو که اړتیا شي امریکا به تر دې زیات سرتیری واستوي. ولسمشر ټرمپ وایي زه فکر کوم دا جعلي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما، خو اوس موږ د دې پلان نه لرو. هیله ده تر دې به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډیر سرتیری واستوو. خو زه فکر کوم چې دا یو جعلي خبر دی. د دوشنبه په ورځ نیویارک ټایمز د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو له خولې ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن تېره اونۍ د ټرمپ د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 1,600 سرتیرو استول دي چې اونۍ او میاشتو کې بشپړېدای شي. په رپورټ کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د مځکني اشغال غوښتنه نه ده شوې، خو تر سپینې ماڼۍ زرګونه کیلومتره لرې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي ساری مایک پامپیو کوربه و. لاوروف د سې شنبې په ورځ له پامپیو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا راپورټ به حقیقت ونه لري. لاوروف وایي هیله من یم چې حقیقتونه څرګند شي او منځني ختیځ ته د امریکا د پوځ د 1,600 سرتیرو د استولو په اړه دا وزیر برختیا ونه وسی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوچي کې د سې شنبې د ورځې په لیدنه کې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې پر ادعا وو، د وینزویلا پر وضعیت، د اوکراین پر کړکیچ او د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرامونو هم خبرې وکړي. پمپیو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې د امریکا د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي.
خبرونو لنډیز بیر لاخره لډیر زند ورسته د کابل ولې د ولسی جرګې د ټاکنو ورسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسون بیګا ناوخت اعلان وکړ چې نه خزی او څلیرش نارینه د کابل ولې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ورستي لیست کې راغلي. اجمل رحماني، قیوم خیرخوا او خانغا رضایی د څلیرشتو بریالیو نارینه او ترمنس ډیر رای لري. همدارس په خزینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کډوخیل تر ټولو ډیر رای ګټلې دي. پلانډو شیبو کې به د دغو کسانو بشپړ نوملړ د ازادي روډ په وی پاڼه هم خپور شي. د پولیسرخی په زندان کې د بندیان او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور زندانیان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې پرون د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډب وشو. د کورونې چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی په خبره د زندانیانو لخوا 40 تنه پولیس هم ټپیان شوې دي. د کندهار ښار په چاونۍ سیمه کې موټر پورې د نخلول شوي ماین چاودنې یو پولیس وژلې او یو بلې ټپي کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللی او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 1,600 ډالر پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې په ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړی.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی، څه کار کوې؟
نوم مې شریف الله احمد زید ده، سخرود ولسوالۍ د احمد زید کلی اوسیدونکی یم او رکشا چلاوم.
دلته جلال آباد ښار کې رکشا چلاوې؟
او هم دې جلال آباد ښار کې رکشا چلاوم.
څومره وخت وشو چې دغه کار کوې؟
اتنه کاله وشو چې دغه کار کوم.
نو دا اتنه کاله دومره پیسې نه کړې چې یو غټ موټر واخلې؟
ولا بس گزاره ده، روانه ده، نو خرابه چلو خپل اواز
ذخیره نه کیږي.
نه څه ذخیره به وشي، نو څه ذخیره وشي زه غټ گاډی دغه.
پخوا دې څه کاروبار کوه؟
پخوا په پولیس کې کوم، لازم عامه کې ضابطم.
هلته راحت وي ډیر که دلته؟
په هلته هم راحت وم او دلته هم راحت یم. دا بس په دې راحت یم چې خپل کاروبار ده، د چا د لاس لاندې دغه نه یم.
په جلال آباد ښار کې رکشې ډېرې زیاتې دي که نه؟ علت یې څه دی؟
ولا کاروبار نشته، خلک غریبه دي او هر یو دا کوشش کوي چې یو نفقه پیدا کړي. نو بل دغه نشته، دیاډي نشته، مثال نور دا داس مزدوري نشته. مجبور دي خلک یو برابر روانه کړي، څوک یې په ډنډه چلوي او څوک دی دغه خپلې بس یو کار روان کړی دی.
دغه رکشې چې تاسو چلوئ دا په جلال آباد ښار کې جوړې شوې؟
نه نه دا ده دغه ناراضي بهر ناراضي هندستان نه
او د جلال آباد والی شری
هغه جلال آباد اشترنګیان ول هغه پیلن وس په خار باندې کړی د بار ساحو کې ګرځي خو د نن خار کې نه پری دی
ونه باندې کړی
هغه په دې وجه باندې کړی و چې رسم جوړ کړه بیچاره ګانو باندې پلیټم جوړ کو دغه مو نور مصرف پیو کو او بیا هم په سر دوباره باندې کړل چې خار کې نه پری دی وس خار نه بار ساحو کې
مننه چې آزادی رادیو اوري
تاسو مرنه چې آزادی رادیو ته موږ غوښنیوالې دي د آزادی رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجله چې په وو بجو پیل شوې او همدلته ختميږي او وروسته به بیا زستاسو خدمت ته راشم خو اوس مصطفی صدیقی استودیو